آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو وردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم زموږ دوهمه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ خبرونو ته چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته در واوروي.
د دې ساعت خبرونه داعش په شمالي سینا کې د مصر د پوځ د دیرشو عسکرو د وژلو ژمنه قبوله کړې ده. څېړونکي وایي چې پاکستان د خپل انزوا د ختمولو په خاطر ځان چین او روسیې ته ورنږدې کوي. د جرمني د هامبورګ په ښار کې د شلو هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ په سلګونو زره کسانو احتجاجي مظاهرې وکړې. او دا هم پوره خبرونه د سینا په ټاپوز مې کې د اسلامي دولت ډلې ادایش د شنبې په ورځ د مصر د پوځ پر یوې لرې پرتې پوستې باندې د مرګاري پر ذمواري قبوله کړې ده. په دې وژونکې حمله کې چې د شمالي سینا د رفا په سرحدي کارګوټي کې په درندو وسلو سنبال وسلوالو جنګیالو وکړه دېرش مصري عسکر وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. د شنبې په ورځ د جرمني د هامبورګ په ښار کې د جی شلو یا د نړۍ د شلو صنعتي او پر مختلفو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې مظاهرې وشوې. پولیسو د مظاهره کوونکو د تیت او پرکولو لپاره اوبه وشیندلې. تقریبا سل زرو کسانو په پورنۍ مظاهرو کې ګډون وکړ. د اقلیم د بدلون په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څرګندولو او د جمعې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات د نړیوالو توجه راجلب کړې ده. دا اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ نظر د جیشلو نورلسو مشرانو له نظریات سره بالکل متفاوت و. ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس د سوریې په ختیځ کې د اردن سرحد سره څیرمه د یوې بېطرفه سیمې په جوړولو باندې موافقې ته سره ورسېدل، خو د نورو مهم موضوعګانو په اړه اختلافات نه دي ختم شوي. ټرمپ د برطانیې د صدر اعظم تریسا می سره ملاقات وکړ او وروسته د اندونیزیا، سنگاپور، جاپان او چین له مشرانو سره هم په جلا توګه ولیدل. چېړونکي وایي پاکستان چې وخت په سیمه کې د امریکا ډیر خوږ او نږدې انډیوال ګڼل کېده، خپل ځان د واشنگټن په ځای اوس روسیه او چین ته ورنږدې کړی دی. د امریکا دغه دواړه غټ سیالان د هند او پاکستان ترمنځ له دښمنۍ نه ګټه پورته کوي او په قراره قراره پاکستان تا نږدې کیږي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان او پاکستان لپاره په یوه نویو پالیسۍ باندې کار کوي، د واشنگټن نفوس کم شوی دی او چین او روسیه د راپیدا شوي خلا د ډکولو کوشش کوي. په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریالان په خپل ګډ رپورټ کې وایي چې د امریکا او پاکستان دوستي اصلا د ټیریزم په ضد د جنگ پورې محدوده وه او پاکستان د خپل انزوا د ختمولو لپاره اوس کوشش کوي چې د هند او د چین ملګرتیا حاصله کړي، ځکه چې د افغانستان، ایران او هند سره اړیکې خرابې شوې دي. کارپوهان په دې باور دي چې د شپېتو ډلو جملې نه چې واشنگټن یې ټیرریستي سازمانونه ګڼي، تقریبا 13 ډلې د پاکستان په قبایلي علاقو کې دېره دي. څه موده مخکې د روسیې او پاکستان سمندري قواو ګډ تمرینات وکړل او چین هم د پاکستان په مرسته د خپل نفوذ د پراخولو لپاره کوشش کوي چې د ګوادر بندر پراخه کړي. د سومالیا د الشباب وسلوالو د شنبې په ورځ د کینیا په جنوبي ختیځ کې د جیمیا په کلي کې له نهو کسانو نه سرونه غوڅ کړي دي. الشباب مخکې هم څو ځلې په کینیا کې انتقامي حملې کړې وې، خو سرونه یې تر اوسه پورې چا نه غوڅ کړي. د الشباب وسلوال ځکه پر کینیا باندې په قهر دي چې کینیا سومالیا ته خپل عسکر د الشباب سره د جنگ لپاره لیږلي دي. د کینیا حکومت لا تر اوسه پورې په دې اړه باندې تبصره نه ده کړې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د عراق پوځ چې د موصل د ښار د نیول لپاره هڅه کوي وایي چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به دغه ښار سقوط وکړي. عراقي قواوې او شیعه ملیشې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوي، د شنبې په ورځ د ښار په څو برخو کې له داعش سره خونړۍ جګړې وکړې. مخکې هم عراقي قمندانانو ویلي چې په ښار کې د داعش دفاعي سنګرونه او استحکامات د ړنګېدو په حال کې دي او حکومتي عسکر د دجلې د سیند په لورې حرکت کوي، خو د داعش وسلوالو ژمنه کړې چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې جنګېږي او تسلیم به نه شي. د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي درې کاله مخکې په موصل کې خپل خلافت د النوري جامع جومات له منبر نه اعلان کړی و. دغه تاریخي جومات چې 1500 کاله پخوا د سلطان نور الدین زنګي د پادشاهۍ په دوره کې جوړ شو، اوس ویران او ویجاړ پروت دی. د شنبې په ورځ د جرمني د همبرګ په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو د عالي غونډې په دوران کې په لسهاوو زرو خلکو مظاهره وکړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د نورو اوردونکو خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب څخه واورېدل. د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په اړه مختلف مطالب لرو چې لومړی مطلب د افغانستان په اړه دی. جنرال دولت وزیری ویلي چې بهرنیو سرتیرو ته په جګړه کې نه بلکې د روزنې په ډګر کې اړتیا لري. د دفاع وزارت وایي چې د اړتیاو په مطابق باید بهرني اضافي سرتیري واستول سي. نور تفصیل د کابل څخه د اکرام شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د امریکای چارواکو لخوا افغانستان ته د نورو اضافي امریکای سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه وایي چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې اړتیا ته په کتنې دغه هیواد ته به خپل سرتیري راولي. جنرال دولت وزیری د امریکا د وال سټریټ جورنال د تیرې ورځې د رپورټ په هکله چې پکې افغانستان ته د امریکا د محدود شمیر سرتیرو د استولو وړاندوینه شوې وویل چې افغانستان د خپلو وسلوالو مخالفانو سره د جګړې لپاره بهرنیو
اساسی خبر ادا ده چې موږ په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې ضرورت نه لرو. موږ د مشورې لپاره، د پلان گزاری لپاره په هغو برخو کې چې ښوونه روزنه ده، نوې وسیلې لري، نوې قطع جوړېږي، هغې برخه کې موږ ضرورت لرو. زما په عقیده باندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه د هماغه اړتیا له مخې به خپل قوتونه افغانستان ته ولیږي څومره چې موږ ضرورت لرو د هغې اړتیا له مخې.
د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د امریکا د پوځ لخوا افغانستان ته د نورو اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه په خپل یو راپور کې ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به خپل دفاع وزیر ته د 3900 پورې امریکایي سرتیرو افغانستان ته د استولو اجازه ورکړي. د دې ورځپاڼې د رپورټ له مخې د امریکا د حکومت امنیتي چارواکي طالبان سره د خبرو او پر پاکستان باندې د فشار د زیاتولو پر مسلو هم یو خلنه دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وایي د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغان ځواکونو اړتیا ویني.
مثلا د کوماندو قطعات زمونږ قولی وردو کې د بچند کې یي هوایي قطعات زمونږ جوړیږي، سرحدي پولیس یا نظم عامه پولیس وزارت دفاع ته راځي، کاش په استخبارات برخه کې یا مثلا د انجینری په برخه کې موږ ضرورت لرو. نو هماغه کافي خون کې هغه لیږي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي او زما په عقیده باندې دوی دې مرستې ته هغوی ژمن دي. د ناتو په غونډه کې چې په بروکسل کې وه په دې باندې فیصله شوې ده، هغوی ژمن شوي دي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
تر اوسه امریکا افغانستان لپاره خپله نوې پالیسي نه ده اعلان کړې، خو تمه ده چې دا پالیسي تر بلې اونۍ اعلان شي. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې که چېرې امریکا تر 3000 پورې سرتیري افغانستان ته د جګړې لپاره راستي، نو په دغه هیواد کې د جګړې د پراختیا او نورو ګواښونو ته په کتنې دا شمېر کفایت نه کوي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ ته وویل چې که دا سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره راځي، نو بیا دا شمېر کافي دی.
او تعلیم و تربیه که دوی صرف وظایف اجرا کړي هغه بل سوال ده. هلته ممکن مؤثر واقع شي، ولې په جګړه کې دا مؤثریت نه لري.
په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 10000 پورې بهرني سرتیري ډیره دي چې نږدې 9000 امریکایي سرتیري دي. د دغو امریکایي سرتیرو یو کم شمېرې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ځواکونو په وړاندې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې هم مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کندوز کې روانو نامنیو عام خلکو ته تلفات راغول دي. په روانو جګړو کې کورونه ویجاړ سوي دي او یو شمېر بې ځای سوي هم دي. په دې اړه ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه راپور راکوي.
د قندز پر روانو جګړو کې له دواړو خکیلو غاړو پرته عامو خلکو ته هم تلفات اوختي، خو تر اوسه هیڅ دولتي ادارې د عامو خلکو د تلفاتو ارقام نه دي څرګند کړي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې دولت باید د قندز د امن کولو لپاره هڅې وکړي، ځکه چې خلک نور له دغه حالاتو تنگ شوي دي. په قندز کې له 2008 کال وروسته د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې، او له 2010 کال را په دې خوا دغه جګړې تر نورو کلونو سخت شوی دی. طالبان د خار شاوخوا سیمو ته را رسیدلی او د عامو خلکو له کورونو مورچلې جوړوي او له هغه ځایه پر افغان ځواکونو ډزې کوي. د جګړو له امله عام خلک مجبوریږي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. تر اوسه پورې د جګړو له امله د بې ځایه شوو خلکو دقیق ارقام هم د چارواکو لخوا نه دي ښکاره شوي، خو له تیرو دوه کالو را په دې خوا له دغه ولایت څخه خلک نورو ولایتونو ته کډې کوي. د قندوز د پولیسو د 1500 زون قماندانۍ ویان محفوظ الله اکبری وایي چې دوی د قندوز خار اړوند د تلوکې اوتمانزو او شاوخوا نورو کلو کې عملیات پیل کړي دي. دغه سیمه یوه میاشت مخکې افغان ځواکونو نیولې وه، خو په تیرو څلور ورځنیو جګړو کې ورته بیرته وسلوال طالبان راګرځېدلي دي.
عملیات نیروهای امنیتی دفاعی در ساعت تلوکې مرکز قندوز جریان داشت با اعزام پرسونل جدید و تازه نفس. عملیات
د افغان ځواکونو لخوا د تلوکې په سیمه کې عملیات پیل شوي چې تازه دم قواوی مرستې ته ور رسیدلې دي. تر اوسه هم په سیمه کې عملیات جریان لري او په لسګونو وسلوال پکې وجل شوي دي. د قندوز خزینه اوسیدونکي وایي چې له نارینه او پرته ښځې په دغه جګړو کې ډېرې ځورېدلې. دوی وایي چې که یوه میرمن د کورنۍ غړی له لاسه ورکوي، د کورنۍ ټول مسؤلیت ښځې ته پاتې کیږي او په روانو حالاتو کې د یوې کورنۍ سرپرستی کول سخت دي. د دغه ولایت یوه اوسیدونکي کریمه د روانو حالاتو په اړه داسې وایي:
از چند روز به این طرف بسیار وضعیت امنیتی خراب است و مردم ملکی زیاد تلف شده، تا در بین تلف شده ها خانم ها هستند که به اثر جنگ کشته شدند.
له تیرو څو ورځو را په دې خوا امنیتی حالات ډیر خراب شوي، عام خلک هم وجل شوي دي چې ښځې هم پکې شاملې دي. امنیتي مسؤلین بې تفاوته دي، دوی د جګړې له میدان څخه خپل ټپیان او جسدونه هم نشي راایستلی. په تیرو څو ورځو کې د قندوز ښار د تلوکې په سیمه کې په روانو جګړو کې دواړو ډلو د سپینګیرو په منځګړتوب د خپلو طرفدارو جسدونه د جګړې له سیمې راوایستل. د قندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسلام هم وایي چې په جګړو کې هغه عام خلک ټپیان شوي او یا وجل شوي چې د کورونو د ساتنې لپاره په کورونو کې پاتې وو.
کندوز وروستیو جګړو کې کوم مرګ جوبله چې دا ډېری عام خلک دي، هغه عام خلک چې د خپل په کورونو بند شوي دي، راوت لارې پې تړل شوي دي، دغه ډېر تلفات دغه کورونو ته رسیدلي دي. ځینو کې چې د پوستي دي او دغه جګړې چې کیږي هلته د عامو خلکو کورونه دي، نږدې د پوستو سره دومره پورې ضرر رسي خلکو ته چې مثلا که چیرته ډزې هم کیږي مشخصا هدف څوک نشي ویشتلی یا به یو کور ویشتلی.
د قندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په مقابل کې عملیات پیل شوي دي. دوی وایي چې په تلوکه کې پیل شوو عملیاتو ته کمانډو ځواکونه لیږل شوي. د قندوز د ښار شاوخوا سیمو ګلتپا، کنم، بوز او تلوکه کې د افغان ځواکونو په مقابل کې وسلوال مخالفین مقاومت کوي، کله افغان ځواکونه مخکې لاړ شي او کله هم بیرته په شا کیږي. د قندوز اوسیدونکي له دې پرته چې د ښار شاوخوا سیمو کې جګړې روانې دي، د ښار دننه د نامعلومو وسلوالو له هدفي وجنو څخه هم اندېښمن دي. نن سهار پولیسو یو تن هغه وسلوال نیولی چې د ښار دننه یې د څلورمې حوزې په سیمه کې د محلي پولیسو پر یو قماندان ډزې کړې او وجلی دی. عام خلک له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتنه کوي چې د ښار دننه باید تصفیوي عملیات پیل کړي او په ښار کې د وژنو مخه ونیسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو چارواکو ترکیه غندلی چې د بشري حقوقو اته مبارزین او دوه تنه نړیوال متخصصان توقیف کړی دي. دا سویرسته چې دغه توقیف سو کسانو ته په ترکیه کې شکنجه ورکړل سي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه یو رپورټ رالېږلی چې پښتو بڼې به زامن مومن تاسو ته دروروي.
دغه کسان د چهارشنبې په ورځ د ترکیې پایتخت استنبول ته نږدې په یو ټاپو کې ونیول شول. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر نتاقا لیزا تروسیل وای دغه لس تنه په داسې وخت کې ونیول شلو چې د کمپیوټري امنیت او د مبارزینو د حقوقو د ژغورنې په باره کې په یو ورکشاپ کې ګډون کړی و. تروسیل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We fear they are now at significant risk of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. Their detention period has now been extended to 7 days, and they are reportedly being interrogated over allegations of membership of an armed terrorist organization. This underscores our concerns that anti-terror legislation is being abused.
موږ اوریږو چې دوی د شکنجې د خطر او د نورو ظلمونو غیر انساني یا د ناوړه سلوک سره مخامخ دي. د دوی د توقیف موده وسه او ورځو ته غزول شوې ده، او راپورټونه وایي له دوی نه د هغو تورونو په باره کې تحقیقات کیږي چې د یوې وسلوالې تروریستي ډلې غړیتوب لري. دغه زموږ اندېښنې نورې زیاتوي چې د تروریزم ضد قانون نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او هغه کسان ځپل کیږي چې کوشش کوي په سوله ییزه توګه له خپلو مدني او سیاسي حقوقو نه کار واخلي. حکومت تقریبا یو کال پخا د ناکامې کودتا په درشل کې څه باندې 30,000 تنه توقیف کړي وو چې غوښتل یې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قدرت نه لرې کړي. په توقیف شوو کسانو کې د ترکیې د بشري حقوقو د تحریک لوړ رتبه مشران چې په دوی کې د ترکیې د بین المللي عفو د موسې مدیر ایدل ایزر هم شامل دي. یو سویډنی او یو آلمانی تبع چې دغه ورکشاپ یې جوړ کړی و هم په توقیف شوو کسانو کې وو. د عفو بین المللي موسې د پنجشنبې په ورځ یوې اعلامیه خپره کړې وه چې دغه توقیف کېدل یې له قدرت نه داسې ناوړه ګټه اخیستنه یاده کړي وه چې د خندا ده. د عفو بین المللي موسې دا هم ویلي، د زیر په شمول ټول توقیف شوي کسان باید سمدستي او بې له قید او شرط نه خوشې کړی شي. تورسل وایي عالي کمیشنر د بشري حقوقو د دوه نورو مبارزینو د سرنوشت په باره کې هم اندېښمن دی چې د مارچ په میاشت کې د لوږې اعتصاب پیل کړی دی چې خپل د ښوونې له وظیفو نه د برطرفۍ په باره کې احتجاج کړی و. دا وایي دوی وروسته له هغې چې د می په میاشت کې په دې تور چې د تروریزم سره مرسته کړې ده ونیول شو، له خپل د لوږې اعتصاب ته دوام ورک. تورسل وایي د راپورټونو له مخې دوی اوس دومره کمزوري دي چې حرکت نشي کولی. عالي کمیشنر د دوی د خوشي کولو او دوی ته د خپلو وظیفو بیرته د سپارلو او غوښتنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ولایتي شورا ځینو غړو او یو شمیر مدني فعالانو په دې ولایت کې له میشتو امریکایي ځواکونو غوښتي دي چې د هغوی د نظامي اډې تر څنګ تړلي سړک ته د خلکو پر مخ پرانیزي. د امریکا ژغ خبریال ابراهیم رحیمي له خوست نه په دې باره کې یو رپورټ رالېږلی دی.
دا سړک چې د خوست مرکز په ختیځه څنډه کې د زړه هوایي ډګر یا چپمین نظامي اډې تر څنګ پروت دی. خوست ښار ته د څلور ولسوالیو د مرکز د دوو اداري واحدونو د خلکو د تګ راتګ لار بلل کیږي. د ولایتي شورا ځینو غړو یو شمیر مدني فعالانو نن په یو خبري کانفرنس کې په یاد نظامي اډه کې له میشتو امریکایي ځواکونو غوښتل چې دا لار پرانیزي او یادې د بدیل په اړه لاس په کار شي. د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد زی:
زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څه نه عاجل دي زر تر زره د دې لارې غم وخوړل شي. دا لار دی اول چې هیڅ نو منطق دې ته نه دی موجود چې دوی دا لاره بند کړي ده. اول د دې ولس پر مخ خلاص شي او کنه خلاصيږي د ولسونو د پاره دې هغه بدیلو لارو باندې کار وشي چې هغه د دې لارې په وګدو کې د ولستونزه حل کولای شي.
دا سړک ورسته له هغه لري ترافیکو پر مخ وتړل شو چې شاوخوا دوی میشتې مخ کې د دې لارې ترڅنګ یو امنیتي پوسټ ځانمرګي بریدګر په نخه او یو شمیر افغان سرتیري پکې مړه او ژوبل شول. اوس مهال د یادې لارې پر ځای خلک ښار ته د ختیځ له لورې له فرعي لارو داخلیږي، خو مدني فعال حمیزې باور وایي چې له دې کار سره خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
دا کومې پوستې چې ائتلافي ځواکونه اچولې دي، یوې د غرغش لیسې په سر کې اچولی ده او بلې د کاروانسرای په کلي کې اچولی ده. هغه کومه ساحه چې های ریسک ده، یعنې دوی ته خطر ده، هغه دومره طول نه لري، هغه د حیرس په ساحه کې د دوی خپلې پوستې واچوي.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال یاد شوي خبري کانفرنس ته وویل سربیره پر دې چې خلک په فرعي لارو ژر خپل هدف ته نه رسیږي، ځینې وختونه له وسلوالو غلو سره هم مخ کیږي.
ښار په 3 کیلومترۍ کې په خوړه کې غله مخته کیږي وي ته موټرسایکلونه د محصلینو نه تختوي، نورو مشکلاتو سره مخ دي. ولایتي ادارې د امنیتي ځواکونو نه به دا غوښتنه ده چې دی ده
هدي عقل کا پستا نوی سیار گروپ شکل دے دے خلق امنیت تر اغه پرونی سی چې دغه مشکل ته دے حل یار پیدا شوی وی.
په ورته وخت کې د خوست د ولیم رسیال شیر بادشاه ارګونی امریکا غکتول چې د یاد لارې د بدیل مندلو په برخه کې پرمختګ کړی او هیله مند چې دا ستونزه ژر هوار شي.
انکسابتی غونډو کې له چموس ډی سی ورته وایي د باندې باس شو آیاتان ورته تعین شو تر څو موږ وکولای شو یو مناسبه سمه لاره چې خلکو ته ستونزه نه وي او خلک وکولای شي بازار ته پیدا شي او د ده لپاره بدیل لاره پیدا کړو. نو پرون به غونډه ونیوله نن هم آیاتان تللي وو.
تېره اونۍ هم د خوست ولایت د ختیځو څلورو ولسوالۍ اوسېدونکو ښار ته تلونکي فرعي لارې له دې کبله د اعتراض په ډول تړلې هم وې چې د عمومي لارې په تړل کېدو سره له مشکلاتو سره مخ دي. دوی د تړلې لارې د پرانستلو غوښتنه کوله.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو درو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو درو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی کچه 80% کې زیاته شوې ده او په همدې موده کې له ښځو سره د تاوتریخوالی څه باندې 950 پیښې ثبت کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د کابل زموږ د خبریالې لیمې نیازی تیر رپور ته.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د چارواکو پر وینا په تیرو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 952 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله ډیر شوی دی. متاسفانه
په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو قضایا زیات شوي دي او په دې درې میاشتو کې 952 مورد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې زموږ په دفتر کې ثبت شوي دي. دا د پروشه کار په پرتله کې 8.3%
زیاتوالی راغلی. ښاغلی صدیقي زیاته کړه د قانون ناسم پلي کول، فقر او د ښځو له حقونو څخه ناخبرتیا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي لامل کیږي. د ښځو د حقونو د فعالانو په وینا افغان ښځې چې تر ډیره په ناپوهۍ کې ساتل کیږي له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې او یا هم بې وسي د دې لامل شوي چې د کورنۍ د نارینه او تاوتریخوالی وزغمي. عالیه یو له دغو افغانو ښځو څخه ده چې د خاوند په نشتون کې خپل لیوره وهلې ټکولې او له تاوتریخوالي سره مخ شوې ده.
لیوره مې ووهلم په دې ککره کره خوا کې مې نه پاکستان ته تللی خاوند مې پاکستان ته تللی. خدای څوک دې وزنه وې نه را واده شوې لاسوکې مې بنګړي و دا ګور ده چوکو داونه یې نه
بلور ته له تاوتریخوالي سره د مخ شو ښځو د حقونو فعالانې د ښځو په وړاندې له ناوړه چلند اندېښمنې دي. دوی له حکومت څخه د ښځو د فزیکي او رواني خوندیتوب غوښتنه کوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله همیرا ثاقب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په ډیرېدو اندېښمنه ده او وایي دا د دې ښکارندوی دی چې د ښځو وضعیت په اضطرار کې دی. ملي وحدت حکومت باید ډیر جدي پروګرامونه د ښځو د رواني او فزیکي خوندیتوب لپاره په لاس کې ولري. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د فقر له منځه وړل، د ښځو له حقونو څخه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول او د امنیت خوندیتوب به د دې لامل شي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لږ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې هفته کې پولینډ ته د سفر په ترڅ کې ژمنه کړې چې مرکزی اروپا ته د امریکا د اوبلن طبیعي ګازو صادرات به تقویه کوي او دا د روسیې سره د مسابقې په معنی ده چې د اروپا په مارکیټ باندې تسلط لري. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له ورسانه یو راپورټ رالېږل دی چې زامن مومن به تاسو ته پښتو بڼه دروروي.
جمهور رئیس ټرمپ په پولینډ کې د تجارت د ایجنډا په سر کې طبیعي ګازو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
امریکا سټینز ریډی ټو هیلپ پولینډ اند اذر یورپین نیشنز ډایورسیفای دیر انرژي سپلایز سو دټ یو کین نیور.
امریکا چمتو ده چې د پولینډ او اروپا د نور هیوادونو سره مرسته وکړي چې خپل د انرژي واردات متنوع کړي، ځکه نو هیڅکله یو ځانګړی صادر کوونکی هیواد باید برمته نه کړي. تر اوسه پورې یوازنې صادرکوونکی هیواد روسیا ده. د روسیې دولتي شرکت گازپروم په 2015 کال کې د یوکران له لارې نه غځېدلي پایپ لاینونه یې بند کړل او په دې سره کیف د مالیې د یو مهم منبع نه بې برخې کړی شو او ختیځ اروپا ته د طبیعي ګاز صادرات ګډوډ شولو. د سی ای سی د حکومت په روابطو کې فشار اچوونکی مارک ماترا سیزیک انوای
The key pillar of Russian foreign policy of using gas and energy as a means of asserting dominance over Central Europe.
دا د روسیې د خارجي پالیسۍ مهم اړخ ده چې په مرکزی اروپا باندې د تسلط لرلو لپاره د طبیعي غاز او انرژي نه د بي وسیلې په حیث کار اخلي. د امریکا لومړی اوبلن طبیعي غاز تیره میاشت پولنډ ته ورسېده او دغه هیواد هیله لري چې د اوبلن طبیعي غاز یا ایل جی این مرکز شي. د دې هدف لپاره د درو سمندرګیو د ابتکار عالي غونډه چې د پنجشنبې په ورځ په وارسا کې جوړه شوې وه د جمهور رئیس د ټرمپ په ګډون د ختیځ اروپا لس دولسو مشرانو پکې ګډون کړی و. د وعده وکړله چې امریکا به هیڅکله له انرژۍ نه د یوې سیاسي وسیلې په حیث کار وانخلي. د پولنډ د خارجي استخباراتو پخواني مشر زیګور ملیکی انوای روسیا به دا په علاقې سره څاري. د زیاتوي
If this new source of gas supplies is moved forward and the infrastructure built, it may cause Russia to change its approach. The Polish government is
د طبي غاز دغه نوې منابع او بنیادی کارونه پر مخ لاشي نو خای چې دا روسیا دې تراولي چې خپل دریز بدل کړي. خای د پولند حکومت په دې باندې حساب وکړي. خای روسیا د انرژي په ارتباط د پولند په مقابل کې خپل سیاست بدل کړي. مګر روسیا خپل پلانونه لري. ټاکل شوی ده چې په 2019 کال کې د نارد سټریم دوهم نمبر پایپ لاین پرانستل شي. د دې ظرفیت به دوه برابره شي چې د اوکراین له لارې په مستقیمه توګه آلمان ته طبیعي ګاز صادروي. د ختیځ اروپا هیوادونه غواړي چې د دغې پروژې مخه ونیسي. مارک ماتراس زیک د بیاوای
If we want to have United States LNG supplies in Central Europe, We also want to see the United States getting tough on Nord Stream 2, which means getting tough on Russia.
که من غواړو چې په مرکزی اروپا کې وبلن طبیعي غاز ولرو، موږ هم غواړو چې امریکا د نارد سټریم دوهم نمبر په باره کې سخت دریز غوره کړي چې معنا یې د روسیې په باره کې دریز غوره کول دي. په واشنگټن کې څارونکي وایي که د امریکا وبلن غاز په باره کې موافقه وشي نو دا به د امریکا او روسیې په روابطو باندې پوره اغیزه وکړي. د ډیموکراسۍ او د دفاع د موسسې غړی جان هانان نوای
I think it could all happen relatively quickly and in a way that I think will give us much stronger leverage over Putin and the Russians.
زه فکر کوم چې دا ټول موضوعات به په نسبت وګه ډیر زر سرته ورسیږي او په یوې طریقې سره به دا موږ ته په پوتین او روسانو باندې برلاسه راکوي چې د ځینو تیرو کوونکو فعالیتونو په خلاف زور اچوي چې موږ یې نه یوازې په اروپا کې وینو مګر په امریکا کې هم وینو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمهور رئیس پوتین سره د خپل ارتباط په باره کې خوشبینه دی مګر احتمال لري چې په اروپا کې د انرژۍ پالیسۍ د اختلاف یو منبع وي.
ارمن اوردونکو زموږ دوهمه نیم ساته خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. د دې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي.